السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. په دغه پروګرام کې له معمول سره سم لومړی د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه درته خبريږي، ورسته به بیا د ازادي او د ازادي په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه زموږ همکاران وړاندې کړي. تر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه ادارې رد کړ چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې وروخت او هلته حمله کړې ده. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي او د ایران چارواکو اعلان کړی چې د فردو ترزمکی لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. پوره خبرونه د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادارې رد کړ چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې وروختي او هلته حمله کړې ده. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو او جګړه هم له پولې اخو شوې ده. هغه کومه ادعا شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خوا د تاجکستان باندې برید نده شوی، ترهگر هم لپولی آخو او جگره هم ده تاجکستان پخوره که شویدن.
ده تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه وروختي او د اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلې وو د دې هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده، 15 یې په نښته کې وژل شوي او 15 یې ژوندي نیول شوي دي. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په یو غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان یا سی آی ایس د غړیو د ملي امنیت ادارو مشران به په دې غونډه کې په تیره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزی آسیای د اغیزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته پرون وویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضع او دا چې دغه وضع به په اوس وخت کې د مرکزی آسیا پر سیمې څه ډول اغیز وکړي خبري وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به د غراز د نړیوال تروریزم او لپولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم خبري وکړي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار ګردش د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې دا د دې ولایت نوسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. ښاغلي ګردش ویلي وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو له امنیتي ارګانو غواړي چې په ښار کې د تروریزم د روانې لړۍ د مخنیوي لپاره کارنده ګام پورته کړي. د راپورونو په اساس په غزنی کې دوه ورستیونی یو شمیر دولتي کسان او چارواکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د غزنی دوه اوسیدونکو نصرت او اجمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانم نصرت دی د غزنی اوسیدونکو. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی شاته نږدې د ولایتي شورا د یو وکیل باډیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو لمدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب
وي. زمانم اجمل ده، د غزنی ښار اوسیدونکو یم. د ښار منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. مو تاسو وینو د قومندانۍ په سر مترې کې نفر وشتل کیږي او څوک نشته چې دغه مخنیوی وکړي.
په غزنی کې څو ورځې مخکې د استیناف څارنوالۍ یو مسؤول مجتبی حنیفي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د غزنی امنیه قومندان محمد خالد وردک بیا ازادي راډیو ته وویل چې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅه کوي او په ښار کې څو ځای تلاشي او چک پاینټونه اچولي څو د وسلوالو د کسانو د راتګ مخه ونیسي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 16 تنه یاد شوی دې ډګر ته رسېدل تایید کړي دي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شویو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. له 2014 کال راهیسې 9 ډله افغانان له جرمني بیرته خپل هیواد ته استول شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي په څو ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټرفیوژونو د دستګاهو ته د ګازو د لیږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیمو غني کولو پروسه پیل شي. تهران وروسته له هغه چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. او تمه ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو دواړه متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریې او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلاف رامنځته شوی. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي چې دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له تاسو مننه کوم چې دغه خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي او دا خبرونه بیا هم ولولې. تر دې وروسته د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خپرېږي.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه سلامونه. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا سات دا مسله له میلمنو سره چیرو چې څنګه په افغانستان کې ثبات او استقرار راتلی شي. شاید د همدې عنوان له یادېدو سره د یو شمېر اورېدونکو په ذهن کې دا راګرځېدلی وي چې سوله وشي، خو په دې برخه کې ګڼ نور عوامل شته. افلاطون شاید لومړی کس وي چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ په اړه نظر ورکړی دی. افلاطون پرې باور و چې په ټولنو کې د بې ثباتۍ اصلي علت د ثروت د سرچینو کمبود دی. له دې سره د یوناني فیلسوف د قدرت مسله هم یاده کړې ده. په ټولنو کې د قدرت پر سر جنجال شخړو ته لار پرانیسي. افلاطون وایي کله چې په یوه ټولنه کې منابع کمې وي او حاکمه طبقه عالي ژوند کوي، په ټولنه کې بې ثباتۍ ته زمینه برابرې شي. نږدې ورته نظریه ارسطو ورکړې ده. دی وایي کله چې په ټولنه کې توازن نه وي، یو ډېر شتمن شي بل خوار شي، چې په خپله بې ثباتۍ رامنځته کیږي. ارسطو د خپلې خبرې د ثبات لپاره دا خبره کوي چې انسانان د برتري لپاره په ژوند کې هڅې کوي، نو که چیرته له نورو سره په ټولنه کې نږدې نه وي، جګړو او ناکراریو ته مخه کوي. خو د افغانستان اساسي قانون په متوازن انکشاف ټینګار کوي. یو شمېر په دې نظر دي چې په تیرو نږدې 300 کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې شته، پیسې شته، خو متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده شوې. شایي علت یې په ځینو ولایتونو کې جګړې وي او په ځینو سیمو کې اداري فساد. که اوسنی افغانستان ته وګورو نو د بې ثباتۍ علتونه ګڼ دي. یوې د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو ناامنۍ دي. په اوسني وخت کې د ګاونډیو مداخلې، د نړیوالو ترهګرو هلې ځلې چې دغو ټولو ناامنۍ ته لار هواره کړې ده. په پرمختللو هیوادو کې دا نظریه نن سبا پیاوړې ده چې اقتصادي پراختیا له سیاسي پرمختللې شور سره ثبات رامنځته کوي، ځکه چې له اقتصادي رشد سره منځنۍ طبقه پیاوړې کیږي او دا طبقه په دې ډول په سیاسي نظام کې ډېره برخه اخلي. په ډیموکراتیکو ټولنو کې هر څوک د حق ترلاسه کولی شي چې خپل نظر ورکړي. نن سبا چې انټرنیټ پراخ شوی دی، نو ګڼ کسان فیسبوک لري. په فیسبوکونو کې د هر څه په باره کې د هر چا خوښه چې څه لیکي. نو یو څوک چې نظامي زده کړې نه دي کړي لیکي چې پلاني ولایت ته ولې ډېر پوځیان نه دي استول شوي، په پلاني ولسوالۍ کې ولې بمباري نه ده شوې. بل لیکي چې له لویدیځ ګاونډي سره باید اړیکې پراخ شي. بل بیا له جنوبي ګاونډي سره د اړیکو پراختیا غواړي. دریم بیا د روسیا او امریکا ترمنځ پر توازن ټینګار کوي. پرته له دې چې دغو کسانو سیاست لوستی وي، داسې نظر ورکوي. نو شاید دغه ډول نظریات هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو آسان ګډوډ کړي او په ټولنه کې له بې ثباتۍ سره مرسته وکړي. نظر صاحب، رابشو د میلمنو نظر ته چې دوی څه وایي.
بله، تشکر آقای احمد شیبر. بخیالم که از روشن فکر و رهبرای امروز مایوس دیاین و افلاطون مراجعه کردی. خب منتها آدم فکر میکنه اگر او امروز زنده می بود وضع افغانستان می دوام می گفتن ما را قرضوی یا فلسفه را اثر نوشته میکنیم یا خب به هر حال از شوخی که بگذاریم، مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای پاینده محمد حکمت مشاور ریاست اجرایی امیل لحظه با ما در استودیو هستن و همچنان منتظر محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که هم تشریف بیارن. خب آقای حکمت خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر کرودن.
بله خب مقدمه را شنیدین. مقصد ما هم روی از این موضوع بود که چون روی مسائل بسیار زیاد صحبت کردیم، منتها هنوز آینده حکومت هم بخیالم روشن نشده، یعنی معلوم نیست که انتخابات نتیجهش که اعلان میشه یا میشه یا نمیشه، از او خاطر گفتیم یک موضوع را انتخاب بکنیم که کل مسائل هم بتانیم صحبت بکنیم، هم یک نظر هزار نظر هم شد و مهمانای محترم ما که افغانستان چطور میتونه به ثبات و استقرار دست بیاره. بس حکمت سب کدام پروژه دارین سب دیگه مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د بحث ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې سوله ملي بحث دی او د هر افغان ارزو او امید دا ده چې په افغانستان کې دایمي ثبات او سوله رامنځته شي، ولې د دې ټول مسؤلیت بیا هم د افغانستان د حکومت په اوږو بار دی، ځکه چې په دې کې محوري رول د افغانستان حکومت ادا کوي. په ډېر تعصب سره چې موږ ونه شو کړی په دې تیرو یو کال کې چې دا بحث ډېر ګرم شوی دی، تند شوی دی، چې موږ د سولې په اړه په کور دننه یوه اجماع رامنځته کړو او ټول د یو ولس په توګه، د یو ملت په توګه، یا د افغانستان د جغرافیې د ګډو اوسیدونکو په توګه خپلو مخالفینو ته واضح پیغام ورکړو، روشن پیغام ورکړو چې موږ سوله غواړو، داسې سوله غواړو. په ډېر تعصب سره زموږ سیاسیون په دې برخه کې سره ویشلي دي. ځان غوښتنه ده، تک محوري ده، په سوله سیاست دی، په سوله امتیاز دی، ګوندي ګټې دي، قومي ګټې دي، او په ځانګړې توګه سوله هر سیاسي رهبر داسې تعریفوي چې که سوله یې باید زه یم، نو ولې د افغانانو توقع برعکس بل شاید هغه دا ده چې موږ دایمي ثبات، دایمي ټیکاو، دایمي امن غواړو په دې وطن کې، او د دې لپاره طبیعي ده چې موږ به د یو ولس په توګه څه ورکو او څه به اخلو. ولې په دې وروستیو کې چې د سولې په اړه کوم غږ پورته شوی دی یا هلې ځلې کېږي، زه به په ځانګړې توګه د چین یا بیجینګ ناستې ته اشاره وکړم، ډېره امیدواري راټوکولې ده او هغه خاموش یا مړ غږ یو ځل بیا د افغانانو سره هیلې راټوکولي، راژوندۍ کړي دي او یو امیدواري پیدا شوې ده. ولې په ډېر تعصب سره زه په ځانګړې توګه وایم چې ارګ چون امتیاز او کردیت هم دوی ته دی او مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده، دوی باید په دې برخه کې حال ځلې کړي وي او ټول هغه سیاسي ډلې، ټول هغه سیاسي ګوندونه، ډلې، ټپلې باید یو ځای کړي وي او یو واحد ملي دریځ اختیار کړي.
حکمت صاحب وبخشئ، د دې له خاطر سه موضوع مو ثبات او استقرار دی، او دا یوازې لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، یوازې تر سولې نه راڅرخي. همدغه هم بې ثباتي ده چې ارګ او سپیدار په یو بل باندې اتهام واردوي او یو بل تورنوي. د دغه د حل لپاره تاسو څه کړئ؟
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ به هیست یو ملت خپل ملي ګټې وپیژنو. چې ملي ګټې څه؟ هر کله چې موږ ملي ګټې وپیژندلې او دا مو تعریف کړي، یعنی معنا دا ده چې ملي ګټو ته په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکو، هغه وخت کې کېدای شي چې موږ اقتصادي ثبات هم ولرو، امنیتي ثبات هم ولرو، سیاسي ثبات هم ولرو. طبیعي ده په کور دننه به اختلاف وي، دا د سیاست سره تړلي مسایل دي، چاپو خیا او منم او نه منم دا مسایل شته، عادي مسایل دي، د جوړ د سیاست یو برخه ده. ولی هغه مسایل لکه د سولې بحث، د انتخاباتو بحث، دې ته ورته نور ملي بحثونه دي چې باید ټول سیاسيون د ملي حکم پر اساس محکوم دي چې باید په یو نظر شي او د افغانستان ګټو ته ترجیح ورکړي. زه باید وایم که افغانستان یي، هر سیاسي رهبر بدلته بایزت یي او دلته بی خدا نه خواسته که افغانستان نه یي، نه به احمدی، نه به محمودی، نه به چپی، نه به خیی، او ټول به لکه په خوان دا تجربه کړی دا چې له هیواد بهر مهاجرتونه، تاسو پوهیږئ چې څومره سختې او تنګي او ذلتونه افغانانو برداشت کړل. نو په کار ده چې موږ لتیرو نه زده کړې وکړو او د راتلونکي لپاره د یو ښه پلان سره، د یو ښې برنامې سره مخکې ولاړ شو او راتلونکي نسلونو ته باثبات افغانستان، پرمختللی افغانستان.
دا خو هیلې دي، دا هیلې دي،
هر افغان ته ځان وګوري،
دا هیلې دي، لیکن په عمل کې
حقیقت بدلېدای شي.
رازم، بله
رازم دا هلی آله په حقیقت بدلیدای شي چې موږ ما ویل چې زموږ سیاسي رهبران زموږ قومي رهبران زموږ مذهبي رهبران تاسو په یوه افغانستان کې ټوله تکه په همدغه مشخصو کټګوریو باندې ده دوی د خدای په خاطر باید لخپل شخصي تنظیمي سمتي ګټو نتیر شي او افغانستان د افغانستان ګټې د دوی لپاره سرختون شي نو بیا به موږ
دا هم هیلی دی حکمت سر دا هم هیلی دی دا اغه ټولونو ته چې سبات راغلی دی غوی په هیلو باندې ژوند نه کوي غوی په عمل باندې ژوند کوي مثلا کچرته تاسو د اجرایی ریاست پاسته یوټوب دلته په دې بحث کې برخه اخلي په ځای دي چې فرضاً په مقابل لوري باندې انتقاد وکړي او یا د مقابل لوري یو څوک راشي هغه په تاسو باندې انتقاد وکړي ترمنځ طالبان داعش او هغه نور کسان چې له تاسو سره په جګړه کې ښکیل دي هغوی پاتې وي فکر نه کوي چې دې هم بې ثباتۍ ته لاره پرانیسي
زه بالکل ستا سره موافق یم ما وویل چې د بحث یا د ملي محور رامنځته کیدل یا اجماع رامنځته کیدل دا یو مشخص ادرس ته اړتیا لري چې هغه خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دی دا مهمه نه ده چې د دې په سر کې څوک دی ولی مهمه دا ده چې موږ د دې جغرافیه د اوسیدونکو په توګه دغه ادرس وپیژنو او دې ادرس ته درناوی وکړو ولې دغه ادرس هم دی ولس په مقابل کې ځینې مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري یعنی په دغه ملي بحث کې او کومګي پریدو د سیتو پاشان نو هر رهبر ځان ته طرح لري ځان ته غوښتنه لري ځان ته ابتکارات لري لکه چې مخکې ما ورته پکې په شروع کې اشاره وکړه او نو هغه منځلي مقصود چې مونږ غواړو چې وتور سیګو چې هغه دایمي ثبات دی په افغانستان کې امن دی اقتصادي پرمختګ دی افغانستان له نورو دنیا سره سیال کول دی نه رسیږو نو بنان وخت چې نه رسیږو در رسیدو لپاره خلار داده چې ارګ د ابتکار په لاس کې واخلي او د سولې بحث یا هر هغه ملي بحث چې د افغانستان د خلکو پورې تړلې د افغانستان د سیاسي ګوندونو پورې تړلې د افغانستان د مدني ټولنو پورې تړلې باید شریکی کی کار د مغه کاروشي کوم کار چې د افغانستان سیاسي سهامت غواړي ولې د دوی حضور د دوی ناسته
بله.
دوی نه پخته
نه حکمت بیا هم همدغه انتقاد د بې ثباتۍ حکمت سب همدغه انتقاد د بې ثباتۍ یو عامل دی ځکه چې درک خو نشته چې هغه هم تاسو جواب وي چې هغه څه وي نظر سب اوریدونکو ته باور
بله با اجازه حکمت سب میهمان منتظر میهمان دیگر مو هم هستیم اونا به خلم را اشتباه کردن شاید برسم این لحظات منتها ما خیلی از فرصت استفاده میکنیم به شنونده عزیز ما فرصت میدیم ما یک اعلانه کوتاه داریم از شنونده عزیز ما خواهش میکنیم اونام از انتقاد تیر شوند یک رای حل پیشنهاد بکنن چطور میتونه افغانستان از ایجار جنجال نجات پیدا بکنه میگه کنم نظر خوب داشته باشن که از او استفاده شوه منتها اول هم اعلانه خود بشنویم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-45-01 موضوع ما قسمی که گفتیم افغانستان چطور میتواند به ثبات و استقرار دست یابد؟
داشت میره بازم نظر سب تکرار کم کورانیش میره مودی 0909-203-540 بلش میره ده 0-800-22-255 او نریوالش میره موده 0-0-4-20-22-11-24-50-01 یو آوریدون که پلان که رسره ده دوی که بور
بفهمن
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
زادی خوص و لیاتی زادی بایدان دیم لسولینا تا دیتا پاڑی که کیام
میره بانی
خپل دا نظر دې سولې په باره کې چې بلا د طالبانو د معلومات کوم چې څنګه چرواکي دي چرواکي نه غوړي چې سول وشي یا د مسلمانانو په کارو شي افغانانو په کارو شي پردای وته او تنانه تکلیفونه په امان شي او بل دا زې خپل خکسه می ختم معلوم دي ترای خوستي ولایت پوری چې هغه مخکې دوه سنه لاره چې وګوته چې وری وي وسغه نمرې لري مرکیتونه لري پیسې لري موټر لري نو هو خلا غاټي دی ټول غاټه مقصد دی چې خدای پوره څوک ورن کوي که خدای پوره کور وکي ان شاء الله کله دا به میاشت کې په کول کې دا سولا کېږي خابا کېږي خو ټول غاټي نظر کې نیولې دي زدا سوالو تکوا چې لاته د وکسي پرانته د وکسي چې دا گاټي د نظر نه وګصي دا مسلمانانو د وګصي دار بدل وي دا وګصي خدای نه دا ویریږي چې دا مسلمانانو په کارور شي.
مننه. زموږ د پروګرام موضوع د ثبات او استقرار دا یوازې سوله نه ده، یعنی په افغانستان کې د ثبات او د استقرار له خاطر نور ګڼ عوامل دي. فرضاً اداري فساد مخه څنګه ونیول شي، مثلا عادي خلک د حکومت په ثبات کې څنګه برخه اخیستی شي، مثلا کچیرته یو چیرته څو غلا کوي او خلک له پولیسو سره همکاري وکړي، دا هم د ثبات باعث کیږي. بل اوریدونکو ته به مخه کو، آزادې سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
از سلام دارم بر شما و هم از دوستای محترم.
آقای سرشک خوش آمدین، چه بفرمایین.
خوش باشین آقای نظرم. گفت که در مقضا ما گفتین من روا داشت که زنگ بزنم، باز ما هم به اون گذاشته به تاریخ بسیار دور توجه کنم و می گفته کی است که قدر عافیت را کس زاند که به مصیبت دوچار شود. امون قصی امون غلام کس که دعو می پسرش پس می کشنش می گنه نالی آرام شد. افغانستان امینایی که هیچ وجود نداشتن به زور پیسه امریکا با اعتماد ملی بازی کردن و بالاخره افغانستان در 18 سال به این سرنوشت دوچار کردن. اینا باز هم محکوم هستن از طرف ملت. اینا
سرشتر بیاخو انتقادات شد، ما یک رای حل کار داریم، یاخو از خاطر نده میگه پاس که 40 سال جنجال داریم. مال ما بگیم که چطور
رای حل
ثبات.
بله، رای حل یک تغییر زیربنایی در جامعه سیاسی افغانستان است.
خوبیا هم دا کلوسن تشریح کی سرش
که چطور این تغییر بیا کی بیاره زمینه.
بله،
این تغییر ملتای محکومی که درون افغانستان محکوم شده و امروز در 18 سال شما فکر بکنید که کشور همسایه اینا شکایت میکنن، کشور همسایه شیردهن دلار از جامعه جهانی جریان داشت در افغانستان، پیسی افغانستان دو چندی پیسی پاکستان ارزش پیدا کرد، با وجودی که در افغانستان هیچ در 18 سال صنعت رشد نکرد و کشور بزرگ صنعتی است که ما در یک معرفی هم شنیدیم که پاکستان درجه چندم در تجارت جهانی داره، افغانستان بسیار پایین است به مراتب، ولی بازم پیسی افغانستان بالاست، هیچ صنعت رشد نکرد، هیچ چیز رشد نکرد، ملت محکوم شد. نظر به کفای گذشته شما، تفاوت طبقاتی وجود داره، تفاوت طبقاتی مادر همه مرضاست که سیاه و سفید همیشه اینو افغانستان بسیار تفاوت از طبقه متوسط.
سرشتر بیاخو کلش بازه بود انتقادات شد، انتقادات تاریخی واری شد، یک قسم رای علا پیشنات کده نتانستیم.
یک رای علا آخره براتون میگم، اونایی که در 18 سال افغانستان ناکام بودن اینا باید به محکمه ملی راجع شوند که برای آینده ها در
چه و یک تغییر زیر افغانستان باید. که در رقم تلویش کال جنگ شو و اوهوی سر بود سکه بوله مخکینه یا سر بله منه نشه.
تشکر آقای سرکت.
بله بله اوریدون که تا مخه که و از عریب سپوک پروگرام نمی روانی وکی.
مرغنه
روی صحبت کنه سیب.
مرغنی تاس پرنگیم سیب.
رادیو تانم خاموش کنین که نکاس میکنه سیب.
دوی ژغناوري فکر کوم رادیو لګولې د بل اوریدون کې ته مخه کو. ازاري سپوک پروگرام دی، تاسو پلان کې سلوستن رادیو ملګوي چې کله خبرې کوي بیا دیو بل ژغنه سره اورو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است. بله،
سلام علیکم. چې بل سره سلام علیکم من زال تاسو سلام
علیکم من له دې وړاندې کوم عبد الستار هغه مې اوریدل بل
مقام څخه پټه. مهرباني اخون زاده. او ما سوال دا دی محترم ملمنو سکر که در طالبان هم وای او در افغانستان ملت هم وای که سل کاله که در خارجیان دلتی در جگره به ادامه پیدا کهی او سوله بنا راجی او ما سوال در ملمنو سکر در غده که دیر در امریکایان و در خروج پی حساب که که مانا در دیر سر قرارداد امزانه که چی دوی ولاسی در افغانستان سکر او در طالبان خبانا مانا در یو خواته چې چې هغه وخت چې امریکای هم داسې سوله راځي دوی په دغه د سیاسون په دغه فکر کې دوی چې معنا په آینده کې دوی دغه چوکار وکړي قرارداد امزانه کې د امریکایانو سره چې دوی د سولې په دغه کې ورسېږي او که امریکایان سل کاله دلتې خو دا سوله نه راځي دوی په دغه فکر کې دوی په آینده کې او که نه دي دغه سوال
اخونزاده صاحب تاسو ښه سوال خو مشکل په دې کې ده هر څوک د سولې ته هم له خپل نظره ګوري مثلا د طالبانو تر د رژیم تر سقوط مخته چې خارجي قواوی نه وي په افغانستان کې څه حالو
هغه خو نه یو اشتباه او شیبر سبا خو نه اشتباه چې اوس اشتباه نه بلکې دا تکرار نه کی باندې کې چې بیا دا اشتباه تکرار نه کی اوس کدا غنډه کایان دل ته خو اوس د دې دا غبانه چې معنا څه ولا نه راځي دوی څه نه کوي دا
البته معنا معنا نه اخوزاده معنا نه معنا نه دا څه سوال ده یو بل اوریدون کې د اسکایپ لر را سره د مهرباني وکي او سریب څه پوښت پروګرام دی bale مهرباني وکي تاسو ښه ډیر ټیټ راځي
او سدای ته نه مې کوم مشکل از در ټلیفون
bale مهرباني وکي اوس سره اورلکس
دماغ
اوس راځي تاسو ښه
مننه ډیره مننه چې ماته مو وخرا کړ په افغانستان کې ثبات او استقرار او صلح هغه وخت کې راځي شي چې ترسو خارجي ځواکونه له افغانستان نه وځي او په افغانستان کې یو هم شموله چې ټول اقوام ټول قشرونه ټول خلک په حکومت کې داخل شي هغه وخت کې کولای شي چې په افغانستان کې صلح او امن راشي او بل هغه خلک چې په دې تاریخ ته تلونو کې جنایتونه کړی دي که هغه په طالب کې ده که په مجاهد کې ده که خلقی کې دا که پرچمی کې دا که په وسانی نظام کې دا ټول محکمه شي او
نورانی صاحب یا خو در صحبت خوب است در صحبت کلش خوب است منتها د کاغذ هم خوب است که ثبت تاریخ شه او منتها کی عملی کنه میرسه چطور عملی کنن یعنی مشکل اینو خو زور ما خودت خونه میرسه برادر
ان شاء الله یی کار عملی خواهد شد به خاطر ازی که افغانا دغه تحمل زیره نداره ای جنایتکارا کالی دا جنایتکاران چې داسې خلاص مټګردي د امدي خارجيانو برکت هم دغه تینا حمایت کوي کچیر دغه حمایت تینا ونه کینو افغانستان کې صلح او استقرار راځي دا افغانان په خپل داخله محکمه کې دا په دې تاریخ قانونو کې دا مختلف جناو خاص کر دا وسنی نظام کې چې دی شمالي ټلوال د انور کم کې نه اتونه وکړل نو هیڅ کله افغانان دوی نشي بخله دوی ته بدمن زستا زاور کې افغانان
مانه نه نورانی صاحب د ټلیفون لارې بل اوریدون کې دا بم را واخلو بیا به ورشو ملمه مهرباني
سلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام
تاسو نظر ته همدارنګ تاسو د نوم ملمه ته سلامونه او نیکه احترامات وایم حکمر هم د پارتیا
سره مهرباني
شیوا سیو کین ډیر نظرونه هم دا ورته چې بهرني ځواکونه دلته دي مانو چې هلته بهرني ځواکونه دي تاسو فکر وکړئ نړۍ کې زه ډیر بهرني ځواکونه په هیوادونو کې میشتي هلته دومره ثبات او دومره کومې کړنې چې دي کومې بدې خاطرې چې دي هلته نه دي موجودې دلته یوازنۍ ستونزه افغانستان کې همدا ده چې دلته یوازنۍ چې د اداري فساد ډېر زیات اوج ته رسېدلی دی د دې او بل ځینې دي چې دا زیاتې دلته قتل زیات دی دلته کوتلتري کونه کېږي دلته غلا کېږي د ورته مېلمانو نه همدا هیله ده چې د دې اداري فساد یا د دې غلاو یا د نورو شوکو اعمالو حل لاره څه ده تاسو ته چې ډېرې سری تاسو وایئ چې نړۍ وایي تاسو سری وایئ چې موږ اداري فساد لرې کړی دی منځه تاسو راشئ دلته پانګونه وکړئ آیا دا اداري فساد به کله له منځه ځي تاسو اداري فساد نه دی لر کړی اوسته هم رسېدلی دی
بله تاسو دوه مهم ټکو ته اشاره وکړه نظر صاحب ور بشو حکمت صاحب ته
بله امروز همکار تکنیکی ما آقای طاهر روشن از دگوشم گفت که مهمان دیگر ما هم رسیدن به استودیو محترم آقای نظیم سمون کارشناس مسائل سیاسی آقای سمون خوش آمدین صاحب شما به استودیو
سلام نظر صاحب تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې تل ما سره میس کې دي خغل حکمت ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم
سمون صاحب زه هم شر اغلاس تر توایم نظر صاحب سوالونه په پلانډو باندې له حکمت صاحب څخه واخلو چې هغه به ممکن یادښت کړي به حکمت صاحب کته سو یو لاند نظر په هغه ورکې بیا به د سمون صاحب نظر واخلو
پټولا کې سوال دا و چې بهرني ځواکونه د نام نه یو لامل ده لومړی باید موږ د افغانانو په توګه د بهرني ځواکونو شتون وارزو چې دوی ولې دلته دي کچیرته موږ جوړ یو خپل منځ کې یو بل نه خوړل یو بل منو وجلی هیڅ بهرني به په افغانستان کې نه وي او زه باور لرم چې هیڅ افغان په افغانستان کې د بهرنیانو دایمي حضور نه غواړي هر کله چې دوی راتګ هم د موافقې په اساس دی او کله چې په افغانستان کې هر اړخیز ثبات راشي دوی به بالاخره د دې وطن نه وځي ولې په ډېر تعصب سره چې د خارجیانو شتون ته چا لاره برابره کړې ده هغوی باید په دې پوه شي چې د دغه شتون بانه نور ورکه کې د افغانانو سره کېني خپلې خواستې مطرح کړي څه چې غواړي اغا دی خبرو لاری دی د دی وطن د اوسیدونکو په توګه کنن نه سبا ک سبا نه کال بعد به دا شریکیږي مداغینه خدای چې هر څومره بیړه کیږي باید په دې کې وشي. نو بل دا ده ک موږ په دغه موجوده وضعیت کې د خارجانو په وټلو باندې فافشاری وکوو چې دا دی اوزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشپړ ثبات نشته، نو دا هیڅوک نشي تضمینولی چې زموږ دغه نیمبند اداري او یا موجوده نظام دا به پاتې شي او دا به دوام وکړي. طبیعي ده چې یو بل حالت به رامنځته شي، یو داسې یو حالت چې هغه د تیرو کلونو د نویمو کلونو حالت به په موږ او تاسې باندې وبخي، ځکه چې زموږ سیاسي پختګي زموږ هغه شی چې ملي ګټې یا هغه وطن دوستي چې په نور ولسونو کې د خپلو وطنونو سره ده زموږ په وطن کې متاسفانه چې دا عنصر ډیر قوي نه دی. نو موږ نشو کولای چې په دغه سي وضعیت کې بهرنیانو ته د افغانستان خلک ځواب ورکړي چې زی تاسو ووزه یو موږ پوګ یو کارم پویګه. ولی خنوس خدا ده چې موږ باید د افغانانو په توګه کاغه موافق دي که مخالف دي په خپل منس کې یوه هوکړه ته ورسیږو، لاغه ورسته بیانو د هیڅ بهرنی ځواک شتون په افغانستان کې نه پاتې کیږي او طبیعي ده چې هغه به زی. نو بنا انځما تاکید داده چې کاغه وسلوال مخالفین دي که د افغانستان حکومت دي که د افغانستان سیاسي مشران دي، دوی باید سره کینی او هر څومره زر چې کیدای شي، ځکه خپل پوستکی دی عربی او متل چې په خپل نوګریږي که دا ستونزې موږ خپل حل نه کړو، نه امریکایان را حلولای شي، نه ایرانیان، نه روسان، نه پاکستانیان.
معنی نه حکمت
بهتره دا څومره چې بیړه وشي په دې کې به خیری دا د خیر کار دی. او د نیمې لحظې لپاره چې موږ د سولې په لور ګام ږدو یا د ټیکاو په طرف ځو، فکر وکړي چې دلته په دې وطن کې د سونو افغانانو ژوند ژغورل کیږي.
بله مننه. سمون سپتا سو خبرون ته ناوخت را ورسېدی او تخنیکی همکارانو ویل چې په لار کې څه ستونزه وه. موضوع تاسو ته ابلاغ شوې ده چې په افغانستان کې ثبات او استقرار د غوړیدونکو چې زنګونه مخکې وهل په یوه کې یو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې اداري فساد او ناامنۍ هم د دې باید شوې چې په افغانستان کې بے ثباتی راشي. که په دې برخه کې تاسو خپل نظر ورکړئ.
سعید زبیم سلامونه وایم او ډیر بخنه غواړو چې نا وخت راغلم. ثبات خو کچیر مونږ تعریف او ثبات او استقرار د اصول نو روس سره یو دی ډیر مهم بحث دی چې کچیر په افغانستان کې د سولې د روانې هلې ځلې که په ثبات باندې منتج کیږي نو دا به زموږ لویه ناکامي وي او موږ نشو کولای چې بیا هغه ایډیال سوله چې موږ یې هغه کوو تعریفو هغې ته ورسیږو. ښه، اوس مهمه خبره دا ده چې هغه اورېدونکو څو اورېدونکو نظرونه چې ما واورېدل رښتیا هم ناامني او اداري فساد دا خپله د جګړې محرک دی، په عین حال کې د بې ثباتۍ محرک ده. اداري فساد تر ټولو زیات مستقیم تړاو لري له جګړې ناامنۍ او بې ثباتۍ سره. که موږ په دې تېرې یو نیمه لسیزه کې وګورو داسې یو خبیثه کړۍ چې په افغانستان کې اوس موجود لري هغه راواخلو، د غیر مسؤولو وسلوالو نه نیولې ده د حکومت دننه تر مفسدینو پورې دغه ټول په بر کې نیسي. یعنې دا یو خبیثه کړۍ ده چې دا یوازې جنګ موږ تر وسلوالو مخالفینو پورې نسو محدودولی. نو دا یو ډیر مهم بحث ده چې موږ د سولې نه وروسته چې ثبات خواته ځو باید لومړی دغه خنډونه چې اساسي اداري فساد ده، ناکام حکومت ولیده، همدارنګ د حکومتي د سیاسي سنټرالایزیشن یا مرکزیت نشتون ده، دا ټول هغه څه چې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي او حکومت باید د سول نو وروسته حکومت باید دې ته لومړیتوب ورکړي. اوس که چیرې مثلا دې شي ته نشو رسېدلی نو یو بانه دا ده او توجیه دا کېدی شي چې سید افغانستان په یوه ګرمه جګړه کې ده او ټول د حکومت ټول منابع او امکانات په د جګړې په مهار باندې هغه دي.
سمون صاحب محترم، تاسو وبخښئ، تاسو دا مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې تر سولې وروسته ټولنې ثبات ته رسېدی شي، لیکن په ورته وخت کې چې تاریخ ته وګورو، نورو هیوادو ته وګورو، په ځینو هیوادونو کې ګډوډي وي. مثلا سریلانکا مثال، په سریلانکا کې تامل پړانګانو جګړې کولې لیکن مرکزی حکومت تدریجی ثبات ته مخته کېدو رسېدو تر څو چې تامل پړانګان هم له منځه لاړل. فکر نه کوئ چې همزمانه له دې چې د سولې هلې ځلې روانې وي باید افغانان په خپلو کې هم د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي؟
دقیقا سوله منګه زمونږ لپاره د سولې اکثر افغانانو لپاره سولې تعریف ده چې جګړه دې ودرېږي. د جګړې درېدل یو بحث، ثبات بل بحث. ثبات کله چې جګړه ختمیږي، اوربان اعلانېږي او وسلوالې ډلې مدغم کېږي، راځي په سیاسي بهیر کې یوځای کېږي، دلته بیا ډېر سیستماتیک او ډېر اوږدمهال پروګرام پکار ده، پلان پکار ده، تر څو هغه د کلونو رئیس دښمنۍ او ترپګنۍ چې د دولسونو ترمنځ موجودې دي دا له منځه یوسي او د پخلاینې ریکنسلیشن یو پروسه پیل سي. بیا ادغام چې څنګه د خلک په ټولنه کې تمدغم کېده او ډېر سیستماتیک او ډېر عقلاني پروسه غواړي. نو د افغانستان د حکومتونو لپاره هغه پلان چې ولسمشر غنی فکر کوم تیر کال د جنیوا کې وړاندې کړ د 15 کلن پلان که چیرې موږ په داسې روډماپ باندې ځو نو دا یو څه ناڅه معقول بریښي، خو تر دې هم زیات یعنی د یو باس چې په دې تیر د سولې پروسه چې پیل شوې په دې یو کال کې په دې باندې هم په حاشیه کې باسونه سوي. یو مهم باس همدا و چې له سولې وروسته د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې باید څنګه ځکه دا یوازې افغانستان نشي کولی، دا پراخې منابع غواړي، پراخ نړیوال ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې څنګه تر سولې وروسته ثبات ته د رسیدو لپاره نړیوال افغانستان حکومت سره مرسته وکړي. البته ډیر مرسته په د پراختیا یا د انکشاف په برخه کې ده چې موږ خلکو ته اشغالځایي کارموندنه پیدا کړو تر څو هغه پوتنشیل چې بیا موجود ده د جګړې لپاره هغه بیا نور بل څوک ته استفاده ونه کړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره. دا د منطقې په سطح هم د بحث وړ مسله ده. مثلا موږ پاکستان سره څنګه یو د اوږدمهاله موافقې ته رسیدای شو چې بیا د دوی خاوره د ځمکې نه بشپړتیا زموږ د ملي امنیت پر ځای استعمال نشي ځکه چې د سردار داوود خان نظام نه کوم غره واخلو تر ننه په پاکستان خوره تل زموږ د امنیت پر ځای استعمال شي.
سمون صاحب تشکر. مو موضوع بحث ما گفتین شما بعد از صلح استقرار و ثبات میای این خود درست است مونده د 40 سال صلح آورده نتونستیم. مال نمیشه که د پولی تشبوسات صلح دیگه کارا را بکنن. کسایی که داوطلب میشن میان به رهبری اینا وضعیت فعلی افغانستان را میبینن که در جنگ غرق است، از او خاطر اینا داوطلب میشن میان میگن که ما هم افغانستان به سوی صلح و ثبات و از این قبیل مسائل میبریم. یعنی در کل کسایی که رهبری میکنن یه داره میکنن منتها عملی نمیشه. منتها در دیگه ممالک هم مسائل که ما تعقیب میکنیم آدم یک چیز میبینه که مثلا میگن که آل بسیار چیزا در دنیا تغییر کرده. مثلا صبح که از خواب میخیزه اولین کاری که مردم جوان اطفال میکنه تلفن خود میپاله. بدون تلفن زندگی کرده نمیتن. اول میگفتن بدون اکسیژن مچمعه و نان و چای زندگی کرده. آل میگن که بدون تلفن زندگی کرده نمیتونیم. اما در افغانستان هیچ چیز تغییر نمیکنه. اما مسائلی که هست یعنی 40 سال رهبری هم یک هزار نفر هستن به خلمه می رهبری هم 40 سال است که نمیاز در کنده میرن هیچ یا تغییر نمی کنن، نه در سل اعتبار می کنن، نه در رای سل می فهمن، نه دیگر می فهمن. منتها چیزی که تغییر می کنه بلند منزل ها نه تنها در افغانستان بلند منزل شده میرن بلکه در دیگه ممالک حتی در ترکیه استانبول که میگه برین هر طرف افغان پر است و اگر اونجا قراره که در ترکیه گفته میشه $1,000,000 که بتن اونجا پاسپورتش میگیرن. یعنی تغییرات میبینیم. حالا روشن فکرای ما جوانای ما باید یک رای حل پیدا بکنن که در همت شرایط که حالا سال نمیاید چطور شوه که مسائل خوبتر و بهتر شوه، یک رای بیرون رفت پیدا شوه. شما منایسی کارشناس چی پیشنهاد میکنین، چی فکر کردین؟
بله، نظر سبی یک مشکل اساسی است که در افغانستان ما خود ما اگه ما به خارجی را ملامت می سازیم ولی دمی طولی چند ماه که دمی پروسه صلح آغاز شد ما باید به گریبان خود سر چکنیم پایین کنیم ببینیم که ما چقدر ملامت هستیم، ما چقدر فرصت ها را ضایع کردیم. نمیال فعلا هم اجماع بین سیاسیون و مفاعلین صلح در داخل افغانستان وجود نداره. مثلا خود اگر در بساط حکومت هم بحث کنیم رئیس جمهور یک چیز میگه، رئیس اجرایش دیگه چیز میگه. یک مشکل بسیار اساسی است. ما چند ماه پیش یک فرصت بسیار خوب بود دور ضایع کردیم. طالبان یک چیز میگفت، حکومت دیگه چیز میگفت. بالاخره در بین ازیا رئیس جمهوری امریکا یک توییت کرد اما پروسه را چی کرد؟ مختل ساخت. آلی مربوط باید نمی را بپرسیم که راستی هم ما شعوری می خواهیم این پروسه را چی کنیم محدود خارجیه بسازیم، ما چیز به واگذار کنیم یا غیر شوری کار میکنیم. اگر غیر شوری میکنیم باید متوجه شویم خود ما بشینیم. مشکل افغانستان چی نیست، مغلق نیست، تاریک چی میشه، فقط یک تصمیم با کار است و یک اتفاق با کار است و این فرصتی که نو مساعد شده ما فکر میکنم اگر از همین فرصت استفاده شوید فرصت ها باز آینده نخواهد داشتیم. دیگه مشکل همی است که باید ما جمعه را چی کنیم، دبین خود بسازیم، بعد از او بریم طرف صلح. و یک مسئله اساسی است که امی صلح ایجاد افغانستان باید به این معنی تعبیر شود که جنگ شو خاتمه بیابه، آتش بس شود. او چیزی که ما تصور میکنیم مثلا بعد از صلح که ما شاید به سویه دبی به امارات برسیم، سنگاپور برسیم یا مالزی برسیم، این چیز تصور، این توقعات بسیار چی است، غیر عملی است. ما نمیتونیم که حتی در دو دهه یا 20 سال 15 سال هم به این حد برسیم، ولی اساسی ترین ضرورت جامعه ما عالی است که میخون ریزی ساخته شود. شما ببینید هر سال اگر میارقام ببینیم از طرف یوناما که پخش میشه هر سال 20,000 19,000 18,000
خب همین سموس یک پار خب میفهمیم از همون خاطر برنامه جور میکنیم که چطور شود که یک راه حل پیدا شود. باشتن که محترم آقای حکمت همی سوال راجع بکنیم، یکی از حکمت سبیه که از مسائلی است که در 40 سال گذشته برای افغانستان هیچ یک نقشه رای درست کرده نتوند، یکم برالاوی از این که درست کرده نتوند در بین خودم جور نمیان، یعنی وقت مردم هم زایه میسازن. شما چی رای حل در نظر دارین؟ یعنی ایتر مثلا واده و اید و انتقاد نی، در عمل چی باید شد؟ مثلا شما چی پیشنهاد میکنین که مثلا بگوین در قدم اولت باید شد و در قدم دومت باید شد و نیست و اید کی کنه ای کارا را؟
زه مشخص ویلای شم چې لومړی باید مونږ د افغانستان ملي ګټې زموږ لپاره په هر ملي بحث کې سری کرخي وسی. یو دویمه دا د زموږ سیاسيون تبې د چې سیاسي وابستګیانې بلري د یو طرف او بل طرف سره، دوی باید هغه د سولې په بحث کې شاته کی. دریمه دا چې ابتکار د عمل د افغانستان حکومت په لاس کې واخلي او دا په دې شکل باندې تمثيل کی چې هر سیاسي رهبر یا هر قوم پاری که خپل ځان وګوري، یعنی لا اقل د سولې بحث موږ لا فرد محوري یا لا انحصار وباسو. ولی په ډیر تعصب سره چې تر اوسه موږ دغه ملي بحثونه کوشش کوو چې سیاست پیوګو کورنۍ سیاست کوشش کوو چې د ځان په ګټه راوڅرخو، یو له بل ډاریږو، باید یو په بل باندې په دغه ملي مواردو کې اعتماد وکړو. او د اعتماد سازۍ لپاره خداده چې زموږ سیاسيون کې ډیر ښه فرصت داو چې سموده مخ کې د سولې مشورتي بورډ ایجاد شو، او په دې بورډ کې تقریبا د افغانستان ټولو خلکو ټولو قومونو ټولو ګوندونو خپل ځان لیده. ولی په ډیر تعصب سره چې هغه له دوو یا دریو جلسو وروسته و پاشل شو، نو بنا اوس د بیجینګ کومه ناسته چې ده دا د تیرو پخوانیو ناستو پرتله یو څه ځانګړتیاوې لري. او دا په دې معنا چې یو چین یا هغه هیواد دی چې په سیمه کې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه ده کړې. دویم چین سیمه ایز اقتصادي او سیاسي قدرت دی. دریم چین په ځانګړي توګه په پاکستان باندې ډیر زیات اغیز لري. او څلورمه دا ده چې د چین رول په افغانستان کې مغرضانه نه تعریف کیږي، یعنی خلک ورته خوشبین دي او تمه لري چې دا به مثبت نتیجه ورکړي. ولی په ډیر تعصب سره چې مونږ د یو ولس په توګه چین ته چې کوم دوستان زی تر اوسه نه پوهیږو چې دا څوک دي او لکه مګرو یا د کوم فکر
مننه حکمت سره. بله مننه حکمت سره.
که چلته خبرو د پاره وړاندې کړي یاره اجازه راکړي دا خبره کوم. هغه پکیج معلوم نه ده چې کوم پکیج دی. درې مده ده چې کله چې زمونږ له کوره په یو اختلافي نظر بهر ته یو پلاوی زی تاسو فکر کوئ چې زمونږ مخالفین به په دوی د برلاسي روحیت څومره پیاوړي کړي؟ نو کومک دی یو ولس پتوګه د یو ملت په توګه په دغه ملي بحثونو کې اشتراک کوو، زه باوري یم چې موږ به ګټون کړو. ولی که موږ له جلا جلا درسونو په دغه بحثونو کې ګډون کوو
مننه
حکمت بلکې تاوان
مننه. البته کوم راپورونه چې موږ لرو د چین خبري چې ووم ځندې او احتمالا شاید د انتخاباتو تر نتیجې وروسته دا خبري وشي، هغه د سولې خبري نه دي، د سولې بحث دی چې د سولې په باره کې به یو بحث وشي.
شیبر سوي چې دیگر هم به خاطر بیلانس
ګوتې خو د اعتماد سازی کولای شي.
بله، یو بحث
مسئله چین هم آدم دیگه مسائل هم از نظر بگذارن، برازی که چین مداخله نمیکنه، بیخی قرط میکنه. مثلا ترکستان شرقی ره گرفته که یک نفر صدای خود کشته نمیتونه، او پشت از دیگه پا نمیگرده، نه حقوق بشر و نه جامعه جهانی و نه
دیغوران و دیتیبتیان و او بل افغانان همیشه پا پاکستان انتقاد که چه افغانستان که مداخله که تر طول و نجده دوست پاکستان ده. یعنی دستم نده چه استاس خبر نظر
از او خاطر این موضوعات هم در نظر بگی یک طرفه نشه، خاطر از اینکه بسیار زیاد هم معاشق نشن یک دوال کدام کپ دیگه نشه.
رابشو دی افغان بیسیم شرکت لاری یوش میراوریدون که استمیسون راسته ولی دی پروگرام پا ارتباط دوی جنو موضوعاتو تا اشاره کرده چلا ثبات و استقرار سر پا افغانستان که شایم راسته وکی. نقیب الله حسن زای لکندهار علی که پخوانوی چارواکو پا دوبوی که تعمیرون جور کرده نو دی اشاره که بیچه عدالت نشته که عدالت وی ثبات براغلی وی. محمد قاسم زواک له هلمند علی که بیکاری ده بی ثباتی باعث کیشه. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی که ثبات هغه وخت راتلی شي چې افغانان متحد شي او دشمن ته متحد شي. وطندوس لیکلی دی تر څو چې بهرنیان ونوځي ثبات نه راځي. البته د بهرنیانو موضوع مخکې بحث پی وشو. او امیرخان ایوبی له هلمند لیکلی دی د واسطو مخه باید ونیول شي. سمون صاحب که دغه شان تاسو یادښت کړي لطفاً په دې برخو کې لنډ لنډ نظر ورکړئ. زه به تکرار کوم، البته او بخشه دل پارسه زر می ولوسل. عدالت، بی عدالتی، بیکاری، دشمن ته اتحاد او واسطه.
صحیح، دقیقا دغه عوامل دی او فکتورونه دی چې په یو ټولنه کې د بی ثباتی عوامدارنګ د نامنې محرک ګڼل کیږي. عدالت رښتیا هم کو ګورو په افغانستان کې په وجه احسن نه دی تامین سوی، خصوصا عدلی او قضایي بنسټونه کو ګورو. خپل ولسمشر هم بار بار په دې باندې خپل اعتراف کړی دی چې په دوو سکتورونو امنیت او قضایي او عدلي ارګانونو کې اصلاحات کېدی شي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي. دا په دې معنی چې اکثره خلک وګوري چې د اوس په افغانستان کې که کومه حقوقي او نور شخړې رامنځته کیږي نو دوی په اسانه زړه نه کوي چې دا رسمي کې او د رسمي مراجعو له لارې حل فصل کی، بلکې غواړي چې دغه د جرګو سیستم یا همدارنګه په هغه سیمو کې چې هلته دولت حاکمیت نشته هلته وسلوالو مخالفینو ته دا قضیې راجع کیږي. په هغوی باندې اعتماد لري، ولې په حکومتي بنسټونو یې نه لري. دا د بې عدالتۍ یو ډېر غټ هغه د عامل ده. بل بیکاري ده، بیکاري طبعا د معلومه خبره ده. اوس مثلا د جګړې په صفوفو کې که وګورې که هم حکومت
باز ما میکمه که بله ما خواستم میکمه که مداخله کنم. اول یادمانه را آقای شیبر که در قسمت دوم ام نظام کارگران به شکل رسمی به خارج از کشور روی از این صحبت میکنیم، تا جایی که با ما وعده گذاشتن آقای بلخی در برنامه از طریق تلفن اشتراک خواهد کردن
و وزارت کار
بله. و سبب از این برنامه میست که از تلویزیون های ترکیه خبرها را دیدیم که وزیرای مربوطهشان در برنامه اشتراک کردن، گفتن که ما 150,000 چوپان میخواییم به شکل رسمی از افغانستان بگیریم و مسوده یک قانون میخواین به پارلمان امون کشور ارائه بکنن که او مثل ما و شما واری تو نیست که هر کس یک فرمان بکشه، او باید از پارلمان اجازه بگیره و پارلمان رایگیری میشه، بعد از او اگر گفته اوکی بعد از او شروع میکنن. یعنی رقم ما نیست. از او خود در افغانستان ادارات مختلف هم امون فونکسیونای خود صحیح عملی نمیکنه. مثلا بگیم پارلمان مثلا در کدام جار جنجال است میگه نصف از این غیر حاضر از بیخی از این قبیل مسائل مونتا
ایو دل حاضر شوی و نظر سب البته ادش پیل خواه.
بله سمون سب ما تو یک سوال در فکر ما گشتی و ایست که در یک راه حل ایست که چطور میشه که امی رهبرها را تحت فشار مردمی یعنی کتله بزرگ مردمی قرار داد. او هم یکی از ابزارهایی که خوشبختانه در این وقتا بسیار فعال است او مسئله سوسیال میدیا که میگه نیست. متاسفانه در سوسیال میدیا یک فیلم پانیپت برآمد، کلشان یکی دیگر دوزه در رئیستن. او را در تو پانیپت چی میکنی؟ تو بیا جور که مسئله افغانستان یا اگر در بین خود مسائل مثبت ارائه بکنن، مسئله بیرق ارائه بکنن، مسئله وحدت ملی را ارائه بکنن، مسئله که چطور از این خونریزی نجات یا راهش اگر سوشیال میدیا هر روز یا را بگویه، نه ای که از خاطر تاریخ حالا یکی دیگه را دو دشنا میتن به یکی دیگه بیخی دل آدم از این سوشیال میدیا.
ادی پانیپت فیلم ترس پوری خلقو ندلی دلی او اغای یو کارکون که لامریکا جخ سر مرکه در لوده افغان و اغای ویو لسی دست خاص شایم پکی نشته چه خلق دیر استرساتی چه خوی فیلم تولار نشتو
چه نظر تجارتی خیلی سمون سیب ما هم گفتیم ایوه از این که این نفر را ما تحت فشار قرار بدیم برای از اینکه از یه نجات هم پیدا کردن مشکل است، برای از اینکه دیگه قوای خارجی هم یک بهانه است، قوای خارجی هم اگر بره حال یک خونریزی داخلی نشه از او خاطر او هم یک رای حل نیست فعلا. از اون سمون سه چطور میشه که تحت فشار سه. بله بفرمایید.
آلی ملت هم گنگس است که مثلا پیشکی بره از برنامه کی حمایت کنه. ما خودم هم من حیث یک فعال که جریانات از نزدیک تعقیب میکنم، من این فهم که کدام یکیش خوب برنامه خوب داره، یکیش میره یک گله جور میکنه میره مسکو میره اوجا نشست برگزار میکنه، یکیش میره چین مثلا، یکیش میره دوحه، یکیش میگه که من قشرایت رو پیشم
شمون سه بتر منظور متر بود که نقطه خاصی است که مثلا نفرای رقم شما جوانا چطور از طریق سوشیال میدیا و دیگه مسائل ملی را طرح بکنن که تا یا هوشیار شون.
صحیح. در صورتی که یک برنامه بسیار معقول منسجم و همشمول چی نشه، تهیه نشه و به ملت ارائه نشه، دیگه ملت هم نمیتونه که از همی چی برنامه که اصلا کسی چی کده پیش بینی کده میتونه که ای به صلح انجام خواهد شد یعنی حمایت کنه. مهم است، اول مهمتر از همه ای است که امی به نام اجماع سیاسی که ما یک چیز میگیم، امو اجماع سیاسی که مثلا از کرزای گرفته تا استاد سیف تا رئیس جمهور همه این بزرگای که در می پروسه فعال است باید همه سر یک میز بشینه و امو یک موقف واحده که با اساس منافی ملی افغانستان چی شده و استوار باشه و نموره چی کنه و برن امرای مخالفین چی کنه صحبت کنه. ولی اگر حالی که چیزی چی است سرگردومی است و پراگندگی از امی پروسس و لگمی توی دامه داشته باشه، اینمی فرصت ما از دست خواهیم داد. ولی مهمتر از این که جوانا باید چیشه و ابتکار در دست بگیره، بیاین خودشان امی باعث یک امی گروپ فشار، باعث یک جریان فشار امی چی را سیاسون را مخاطب کنه، اینمی را چی کنه با اتحاد و اتفاق تشویق کنه که امی پروسه را هر چی زودتر چی کنه عملی بسازه.
سامون سب
یک نتیجه ملموس برسه.
سامون سب در نظر سب سمخ که پشتانه وقت فکر کنم در مهم موضوع ده، مثلا پو فیسبوک که افغانان پو زیده دیسه یو پیشنهادو که پو انفرادی شکل همه هر افغان مسئول ده افغانستان ده ثبات لپاره پو تیره بیاغ کسانو چه اوسته تعلیم و درس هم ویاله ده تعلیم کرده، مثلا پو طولنیز و رسانوی که دوی وړاندیز څنګه ګرځي یو په بل انتقاد کوي، مثلا که څوک د اجرایی ریاست طرفدار یا هغه په ارګ انتقاد کوي، که څوک د ارګ طرفدار یا هغه په اجرایی ریاست انتقاد کوي، که څوک یو څه د طالبانو ذهنیت لري هغه بیا په حکومت انتقاد کوي. یعنی انتقادونه یو ټولنه ثبات ته نشي بیولای، عملی کار او سم نظرونه خلق هغه ته بیولای شي. دا اوس چې تاسو خبرې کولې نظر سره په غوښ کراته ویل، مثلا د هلمند د سولې حرکت ته دوی اشاره وکړه، مثلا په هلمند کې اوس ځوانان راپورته شول په حقیقت کې په افغانستان کې یو تحریک را منځته کړ، لیکن دغه رقم نور ځوانانو دا کارونه کو. آیا فرضاً تاسو خپله د یو ځوان سیاسي فعال په صفت باندې له خپلو فیسبوکي ملګرو سره د افغانستان د ثبات لپاره څه کړي دي چې یو څه وشي؟
بلکل، یو مسئله داده چې په افغانستان کې دا متاسفانه او تریخ حقیقت داده چې دا څورتوی دا تقلیدی فکر ډیر زیات مرواج ده، یو تقلیدی فکر بل شخص دا شخصیت محوري کچایو څه خبره وکړوي دا دقیق پروپټو سرګو منل کیږي. ځوان به خف فکر بلری، انرژي بلری، لوس زکړې به کړي، ولی هغه یو مستقل نظر نسی ورکول، دا وغټ مشکل ده. کوم چیرې دا حد وقایع او دا پیښې په بی طرفانه ډول په منطقي ډول تحلیل کو، نو مونږ کولای شو دغه سیاست ته ورسیږو. لکه تاسو یادونه وکړه، فیسبوک، سوشل، ټویټر او نور د سوشل میډیا نور ډول نن ورځ ورځ د اذهانو امدارنګ د فشار خې وسیلې دي. نو بل دی لارې کېدې شي چې مونږ دغه سیب چې غسول او اساسي ارتیا دغه تور سیګو امدارنګ هغه بیلابیل خارق قوتونه چې د کاغذ حکومت په ساته دي کله حکومت نه بهر دي د هم متفق او متحد کو. دا نو وخ غواړي په کچیر مونږ د داسې هغه کو چې مونږ په بل ټولنه کې ژوند کو هغه فکر کو نو فکر کوم د دې شي ته پلان وخت کې نو سور رسیدلی اوس چې دا د ټولنې وضعیت مو هم داسې ده او دا وخت غواړي چې مونږ څنګه کولای شو سوشل میډیا چې هغه تم او توقع کیږي لکه نور نړۍ کې چې خلک ترې استفاده کوي هغه سې مونږ استفاده وکړو.
مننه.
خب حکمت صاحب محترم آل آستاسته یک هفتش تقی دیگه وقت داریم بعد از او وقسان دوم برنامه شروع میشه بعد از خبرها. از او خاطر شما من به شما یک سوال دیگه هم دارم ایست که یک وقت یعنی در 15 سال پیش خود دکتر صاحب عبدالله به استودیو ما تشریف می آورد حتی به سوی اجرایه کد از طریق تلفون مکت ما صحبت می کرد وزیر صاحب هم که بود در استودیو تشریف می آورد منتها از روزی که یک چیزایی برآمد به نام سخنگو و دیگه و دیگه یا خودشان بیخی قطعش در از مطبوعات دیگه اینا فکر کنین که وقتی که یک رهبر مثل آقای دکتر صاحب عبدالله و دیگرام حتی آقای اشرف غنی که وزیر مالیه بود در استودیو تشریف آورده بود و کل نفرای رقمی که در افغانستان مردم به اونا یک کمک امیدوار و کمر همت بسته بودن یا حتی خودشان احسانی مطبوعات بیخی حذف شدن از دست امی سخنگویا و دیگه و دیگه دیگه گپا. حالا یک رهبر باید همیشه مستقیم من با مردم و خود باید باشه که هر روز گپا رو بگه که مردم روشن و روشنتر شود. همیشه کاپی از یا غلط می باشه برای ازی که من نمی فهم چرا سه بیوازی که این رهبرها به طرف مردم می شدن و برن یا یک ذره فاصله رفتن به مو به اندازه اپارتمان های شمس بلند منزلا فاصله شون هم زیاد شد. مثلا یک ذره شدید شد چطورش محترم آقای پاینده محمد حکمت نظر شما چیست که رهبرها باید زیادتر با مردم در تماس مستقیم باشن؟
زه دقیقا ستاسو سره موافقم ولی په دې بحث نه کوم چې کوم رهبر په مطبوعاتو کې ډیر حضور لري او کم رهبری نلری یا څوک د چډیرا مردم پالنه کوي.
خو یک مثال بده یعنی عمومي میگه بله
دا 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 په پریدو د افغانستان خلکو ته تاریخ ته چې قضاوت وکي ولی یو ستونزه چې مونږ د بیسه د بیسه لامل دی هغه د چې په افغانستان کې واحد سیاسي ملي زعامت نشتون دی. آی کاش چې مونږ په افغانستان کې واحد ملي سیاسي زعامت درلودلی او هغه ولګو د عمل وي د افغانانو لپاره که هغه په قدرت کې وي که په قدرت کې نه وي مونږ تقلید کولی او په هغه پسې روان وي. په ډېر تعصب سره چې دا تشه لا تر اوسه نه ډکه شوي یعنی هغسې رهبر چې زمونږ د درد دوا اوسي په افغانستان کې نه دی پیدا شوی. طبیعي ده چې موجوده رهبرانو کې به ستونزې وي ولې زموږ هیله دا ده چې موږ دغه تشه ډکه کړو. وزیر والی ولسوال قومي مشر روحانیین علما هغه خویندې چې فعال دي هغه ځوانان چې سمون صاحب ورته اشاره وکړه فعال دي دوی کېدای شي د کلي په سطحه د ولسوالۍ په سطحه د ولایت په سطحه الګو اوسي. یعنی که زه پوښتنه وکړم چې تاسې یو وزیر ماته وښایي د افغانستان په کابینه کې چې هغه د الګو د عمل وي چې افغانان وایي چې واقعا دا رښتیا هم خادم یا صادق وزیر دی یا یو ولسوال یا له اقل که ډېر بدې ښکاره نه شم راته ووایي یو افغان چې هغه په ټوله معنا خپلو ملي ګټو ته ژمن دی. یعنې داسې خلک به مونږ ډېر کم پیدا کړو مثالونه به ډېر کم وي. نو بنا همدلته اصلا هغه د ملي ایجنډا یا هغه د ملي روحیې یا د ملي ګټو چې په نوره دنیا کې تعریف کېږي او خلک یې لري ولسونه او ملتونه لري په افغانستان کې ګونګ دي ورک دي. نو کله چې مونږه ملي ایجنډا ملي ګټې ملي روحیه یو د بل زغم یو د بل منل واقعي لیډرشپ دا پیدا نو کو په افغانستان کې ډېر مشکلې چې
مننه
سبات ته ورسیږو هغه داسې سبات چې هغه دایمي سبات.
بله مننه حکمت صاحب. حکمت صاحب د موضوع ته اشاره وکړه چې موږ باید یو سم رهبر ولرو لیکن سمون صاحب په پرمختللو ټولنو کې اوس شرایط بدل شوي دي. مثلا په اروپایي هیوادونو کې خلک په رهبر پسې نه ګرځي ټولنې جوړوي ټولنې سره لاس یو کوي او هغوی بیا واړه واړه مشران ټاکي او هغوی بیا ټول نظام اداره کوي. فکر نه کوي چې یو عمومي حرکت شاید ډېر موثر وي؟
اروپا غوندې هیوادونو کې خو هلته اصلا بحران نشته ده، هلته وضعیت نورمال ده، ثبات شته. رهبر خو د بحراني حالاتو زیږندوي لکه افغانستان کې چې ده، ار یو د یو رهبر په توګه رامخته شوی چې زه طرحه لرم، د نجات طرحه لرم، یا د روان وضعیت نه خلاصون لپاره طرحه لرم. نو یوه ډله ورپسې شي تر یو وخته پورې چې ناکام شي، بیا وروسته پاتې شي. همدارنګه ورځ په ورځ نوي رهبران زیږي. نو دا د دغسې ټولنو هغه د رهبري په هغه سې ټولنو کې چې هلته سیاسي انسجام، هلته مدني ټولنې فعالې وي، سیاسي انسجام وجود ولري، بنسټونه، عملي بنسټونه تر ټولو قوي بنسټونه، ولس پې باور ولري، نو هلته بیا زه فکر کوم شرایط بدل دي. په افغانستان کې اوس هغه څوک چې مونږه رهبر ګڼو هغوی ته دولس تمه ده، هغوی متاسفانه بیا داسې دي چې خپل ملي رسالت او دین نه ادا کوي، یا دا چې نیشي کول لوسې پوره نه، یا دا چې نفسن که سپینه خبرو کو نفسن خاین روزی. هغه څه چې د ملت سره وعده کړی بیا چې کله د عمل ډګر ته راشي هغه برعکس ثابت شي. نو دا یو ډیر غټه بېاعتمادي د ولس او رهبر ترمنځ په افغانستان کې وجود لري. او هغه کسان چې یو وخت کې اکټم کوو د ملي رهبرانو او د هغه شخصیتونو، بیا داسې وخت راغی چې دوی د خپل شخصي منافعو په لټه کې وو، د خپل د همغه په قدرت کې د پاتې کېدو یا همدارنګه د نورو علایقو د پاللو په لټه کې وو. نو اوس دغسې یو خلا موجوده ده واقعا. زه خو وینم کېدای شي ځینې خلکو ته ځینې شخصیتونه رهبر حیثیت ولري، یعنی دوی په حساب وکړی چې دا وطن او دا ملت له بحران ایستلی شي، خو زه څوک نه وینم. دغه خبره ده چې څنګه کولی شو مونږ یو محوریت رامنځته کړو. دا محوریت ډیر مهم ده، که اوس رامنځته کېږي او که وروسته رامنځته کېږي، لپاره موږ ډیر اشد اړتیا ضرور